ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام قدر منوریدونکو، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به پر یادو شویو راپورونو سربیره همداراز د سیاسي چارو له یو کارپو سره تاسو ته مرکه هم خبرو. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو د دې او نورو خبرونو مطالب د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د راپورونو موضوعات مو د افغانستان د روانو چارو په اړه لومړی تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي او د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له هغه له درکه سو چې نن د جون 15مه د امریکا یو جنګي جت الوتکه په شمالي بحیره کې ولوېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا ویروس ازموینې واخیستل سوې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې نن شریکې کړې، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس خپرېدو له پیله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټول ټال 25,528 تنه په کورونا ویروس اخته دي، خو ویل کېږي چې رښتونې شمېرې به شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د لوګر د مرکز اړوند په کنجاک سیمه کې نن ماپښین ناوخته وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي ګزمه برید کړی چې له امله یې 2 سرتیري وژل شوي دي او یو هموی ټانکی ویجاړ شوی. د لوګر امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه، خو په اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د پولیسو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. دا برید تیره شپه لسنیمې بجې پیل شوی او تر نن سهار پورې دوام درلود. د فاریاب د امنی قومندانۍ وند کریم یروشنن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل د برید په شاو تنبوي او په وینا یې ولس طالبان وژل شوي، 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي وروسته له هغه چې د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شوی، وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي چې د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړۍ برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن خپره سوی راغلی، دا پریکړه یې وروسته له هغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم دغه برید ته انګېزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه سوي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچي په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شول او 19 نور ټپیانسول. د بیپولو ډاکټرانو موسسه د روغتون د دې برخې د مدیریت تند درلوده. تر اوسه کومې ډلې د هغه برید مسؤلیت ونه منه، خو د افغانستان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوه. طالبان بیا دا کار رد کړ. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته لاغه لا ترکه سوچینند د جون 15 د امریکا اف 15 ډول جنگي جټ الوتکه په شمالي بهيري کې ولويده. د جټ چې یو پیلوټ یې درلود د انګلستان له ختیځه د بريټش رويال هوایي ځواکونو له اډې څخه الوتل او په تمریناتي عملیاتو بوختول. دا په بریتانیا کې د امریکا د هوایي ځواکونو تر ټولو لوی اډه ده چې څه باندې 4000 امریکایي پرسونل پکې دیره دي. د دې ځواکونو کپتان میراندا سیمونز وویل د سقوط علت او د پیلوټ په اړه معلومات تروسه نسته او د بریتانیا څخه د لټون او ژغورنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه سوې ده. بی بی سی راپور ورکړی چې باور دا دی چې الوتکه د ختیځ یارکشایر ساحل په 180 کیلومتر کې لیدلې وي. سکای نیوز بیا د الوتنو د څار د یوې پاڼې په حواله ویلي چې د الوتکه تر لادرکه کېدو د مخه په سیمه کې ګرځېدلې وه. یو شمیر اوربای هیوادونو سرلنن دوشنبه څخه پر خپلو پولو کنټرول راکم کړ. دغه هیوادونو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سرحدونه تړلې وه. جرمني، فرانسا، بلجیم، هسپانیا، یونان او چک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د پولو محدودیتونه یې کم کړي دي او سلګونه مسافرو د دوشنبه په ورځ د دغو هیوادونو ترمنځ سفرونه کړي. اروپایي چارواکي هیله ښیي چې دا اقدام به په تدریج سره له جولای میاشتې راهیسې په نورو هیوادونو کې هم عملي سي. څو د ګرځندوی صنعت چې د کورونا وایروس د خپرېدو کبل سخت ځپل سوی وو بیا احیاسي. او مصر په پام کې لري د جولای پر لمړۍ نیټه خپل ټول هوایي ډګرونه فعال کړي. دغه هیواد د ملکی هوایي چلن وزیر د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته دا خبر وکړه. د مصر هوایي ډګرونه له مارچ راهیسې د کورونا وایروس له کبله تړلي وو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
خبرونه مو او همدارز ورپسې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د هرڅ د ازادي رادیو پر وب پانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یو مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای.
په خوست کې د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي. او د افغانستان د میوو د صادراتو د فصل لره رسیدو سره سم د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ډیر ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچه، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولده کې په تنو تنو کشمش خراب شوی دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څیړنې پیل کړي دي. زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راجی، خو لا هم د دوی څیړنې روانې دي. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیانو والی وو لدندې پناوړه غټنې د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان اولوی څارنوالۍ له هدایتو څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دولوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړې نشوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه ده راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړې روان دي. هر کله چې چړې بشپړ شي لوی خوابه څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړې ټولې پایلې خلکو سره رسنی ذکری
قانون اطرستانی میگردد.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې پناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنکړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10مه نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او ځینو نورو لانجو له کبله تر اوسه نه دي ترسره شوي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې به په جرمني یا ناروې کې کیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې دا خبرې به د دې خبرو لومړنی پړاو یا مقدماتي خبرې به په قطر کې جوړیږي. صالح محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامي پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خندونه شته که لري شوي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دي څوک یې نه دي څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګروګان په ډول باندې پاتې دی په دې خبره کې. ښه به داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، ښه به داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو وار خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسې چې الهي ایمان مې مخه تا کوه، الهي ایمان مې مخه تا کوه، او دی په دې نه پوهېږي چې ایمان لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې عقیده یم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته. که د سولې لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې به وای، هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه ښخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه یې، دا هرګز سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅ ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د ایله کېدو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي زه دومره ورته امیدواره نه یم، په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنګ کم نه سي، ښه نیت ښکاره نه سي د هغې یا د دې خوا څخه دواړې خواوې چې بندیان ایله کوي، زندانیان ایله کوي، چې د دې لپاره نیت ښه نه وي. زه ډېر ورته عقیدتمند نه یمه. دا که پروسه چابکه ولاړه سي، که لنډه ولاړه سي، که مخکې ولاړه سي، که شاته ولاړه سي، که یو ورځ وځنډېږي، که شاته سي، اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو ښه نیت موجود وای د سولې د تامین لپاره. بیا که دا پروسه پڅه مخته تللې وای هم یو د حل لاره به یې لرلی، او که په یوه ورځ مخته تللې وای پر ځای سوی وای خو لا به ښه وای، ډېره به ښه وای. اوس اصلا د دوی پر نیت زه شکمن یم. دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي؟ ولې شرطونه ایږدي؟ د سولې لپاره شرط څه پکار دی؟ السلو خیر دی، چې د خدای تعالی په نظر خیر دی، د پیغمبرانو په نظر خیر دی، د خلفای راشدینو په نظر خیر دی، د انسانانو ترمنځ خیر دی، د مسلمانانو ترمنځ خیر دی، د افغانانو ترمنځ خیر دی. بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي؟
وسله ولو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي؟ دې ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه.
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي. ولې کم کړي؟ کم د ځان اختیار لري. هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغ لوړوي، د پردوی اواز ته ګوري، څه ودرې هغه څه هدایت راته کوي، او پردي هم داسې پردي وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي، د طالب په مرګ خوشاله کیږي، د سرباز په مرګ خوشاله کیږي. یعنی افغان چې هر څوک وي، افغان دې مړ سي، د دشمن لپاره خوشحالي ده. نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي، او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي، بیا نو د تاوتریخوالی کمېدلی سي. او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي، د بل چا غلام وي، سلا بل څوک ورکوي، مرمۍ بل څوک ورکوي، مهمات بل څوک ورکوي، تجهیزات یې بل څوک کوي، ډوډۍ یې بل څوک ورکوي، هغه د پردو غلامان دي، د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي. په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمېدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي.
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو پر وړاندې د خنډونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د خوست ښار د دیګانو په سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي په یوه حمله کې ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او هڅه کیږي چې ډېر ژر د پیښې عملان پیدا شي او قانون ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه نور جزئیات لري.
تیر ماسخوتن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چارګاه سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو یې اوه کلن، یو یې لس کلن او یو یې شپاړس کلن دی. وایي لور وه پنځه کلنه او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمېر پنځه او د ټپیانو شمېر درې تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګا او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تن نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړي او په دې سره د وژل شوو شمېر له پنځو شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو ول کلیوالو د وژل شوي کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلي دي. په خوست کې بیګانه پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تیره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړي او په دې هدف یې یوازې په دریو اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیره ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله وال اوښتي ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. د تازه راپورونو لمخه د خوست سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې د دې پیښې یو بل ټپی هم نن ساور کړه چې له دې سره د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر وو تلوړ شو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل امین بابک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل شي او د افغان سوداګرو د زرګونه ډالرو تاوان مخه ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دې خونی د امریکا مسول امین بابک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختای چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. خغلی بابک زیاته کړه افغانستان اوسنوي شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره ده به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هیوادونو نه وارديږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونه او د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هیواد د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په ټپه ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که درات پیل نشي دوی ته به نږدې 15,000 لکه ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالی بورد مشر رحیم الدین ناجی اغا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي، افغان حکومت باید د ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجی اغا وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري د خټکو، بادرنګو، د الوچا، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوی دي او په تنو تنو د صادرات پرته دي. څوک صادرات بندې خلک د مشکل سره مخامخ دي که اقتصاد ختمیږي بل اخره تاسو ته معلوم دي چې
د خغلی اجیغه په وینا یو تیر کال چې صادرات و شنور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی نو د سوداګرۍ لپاره دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده. د افغانستان د کونړ ولایت خلک وایي چې یو شمېر سړې خونې چې د کرنې ریاست د کروندګرو د پیاز او کچالو د ساتنې لپاره جوړې کړې مناسبې نه دي. دوی وایي د سړې خونې د حکومتي بودیجې د هایفو مایل کولو لپاره جوړېږي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري له کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د کونړ یو شمیر بزګران او دهقانان وای حکومت چې ورته د پیازو او لوګانو د ساتنې د پاره کومي خونی جوړی کړي له ګټي زیان زیات دی. د دوی په خبره چې یوازې حکومتي مسولینو د میلیونونو افغانیو د وهلو د پاره دغه پروژه ډیزاین کړې ده. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې دا کومې مرغانچی یعنی یا هم دغه د پیازو سړې خونې چې جوړې شوې دي خدای دې مرغانچه په دې خاطر وته وایم معیاري نه دي جوړې شوې ځکه دوی وایي چې موږ دغه یوه سړه خونه چې کومه جوړه کړې ده دا څلور جریب ځمکې دپاره ده چې په هغې کې به د څلور جریب ځمکو هغه پیاز ساتل کېږي ولې که ورته وکتل شي په هغې کې د یو جریب ځمکې هم نه ساتل کېږي. یو دا دی چې وړې دي، دویم دا دی چې بیخي هغه کیفیت هیڅ نه دی برابر، هر څوک نه شي کولی چې هغې ته ورسېږي. ډېر داسې ځایونو کې جوړ کړي دي چې هلته ګاډې هم نه ځي، خلک ورته هم په اسانۍ سره نه شي تګ کولی.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد امیرالدین وایي داسې خونی باید جوړی شي چې ګټه له زیان زیاته وي. خو اوس چې په کونړ کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره کوم څه جوړیږي د دې ګټه ډیره کمه ده.
دغه کمې خونې چې د پیازو ساتلو لپاره جوړې شوې دي زه چې ګورم دغه ډېرې کوچنۍ دي. پیازو ساتلو لپاره پکې داسې کوم وسایل چې اړتیا ده هغه هم نه تر سترګو کېږي. خو زمونږ استاسو په ټولنه کې او خاص کر په افغانستان کې مخکې له دې نه چې باید یو پروژه تطبیق شي د هغې صحیح سروې وشي، داسې یو پروژه تطبیق شي چې هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره یو ذریعه وګرځي، نه داسې چې بې ځایه مصارف وشي، نه داسې چې مصرف وشي او د هغې هغه حاصل او د هغې هغه فایده چې د هغه له تاوان کمه وي.
دوی وایي که د دغو کوچنیو خونو په ځای د ولایت په کچه غټې سړې خونې جوړې شوی وای نو ګټه به ټول ولایت ته رسېدلې وای.
په یو ولسوالۍ کې دوی څلور جوړې، درې جوړې، پنځه جوړې د هغې په ځای دي په هغه ځای کې دي جوړې کړي چې ټولو خلکو ته یو لاسرسی کړي. که یوه دې جوړه شي نو دا به ټولو لپاره بهتر وي. دوه دې جوړې شي خو ښې دې جوړې شي ځکه چې د دغه څلور مان چې کوم مصرف هغه دې پې وی وکړی شي نو هغه به بیا د ټولو لپاره ډېر بهتر وي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین بیا وایي په ولایت کې د لسګونو خونو په جوړولو کار روان دی. د دوی په خبره چې د پیازو او لوګانو ساتلو د پاره مناسب دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال په کونړ ولایت کې لس د پیازو د ساتلو صفر انرژي ذخیرې جوړې کړې وې، تکمیل شوې دي. سکل چې د حاصل زمونږ رسیږي هغه به د استعمال لاندې راځي، اتیا همدا اوس د کار لاندې هغه څولیغ د پیازو دي، څولیغ د کچالو دي، کار هم شروع کړی دی، تقریبا 15% کار مخې ته تللی دی. امید دی چې په دوو میاشتو کې دا خلاص کړو. نو زما په نظر باندې د کونړ ولایت لپاره دا ډېرې مناسبې دي او مستقیما دیقان ته جوړېږي.
هغه وایي په ټولو خونو له 60 میلیونو زیاتې افغانۍ لګښت راځي چې په یو وخت کې به پکې شاوخوا 200 تنه پیاز او لوګان ځایږي. او دهقانان کولی شي چې په یادو خونو کې تر 3 میاشتو پورې خپل حاصلات وساتي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر اروپایي هیوادونو نن خپلې پولې د دې لویې وچې د نورو هیوادو پر مخ پرانیستې او ځینې نور وایي چې سبا به یې پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې چې له 3 میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو پر مهال تړلې وې پرانیستې او اتریش وایي چې سبا به دا اقدام وکړي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خود دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بېساري ډول زیاتې سوې، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده چې دا په سټوډیو کې ده. زرغونه مهرباني.